ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او موضوع یې دا چې ولې افغانان په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي. له تیرو څباندې څلوېښتو کلونو راهیسې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د پراخ مهاجرت لړۍ دوام لري. که څه هم د طالبانو د تیرې دورې له پای ته رسېدو او د 2002 میلادي کال څخه وروسته میلیونونه افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، خو له هیواده د مهاجرت لړۍ بیا هم تم نه شوه. د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو ور بیا لکونه افغانانو به هرته مخه کړه. پر هغو لسګونو زرو افغانانو سربیره چې په تیرو دو کلونو کې د امریکا او اروپایي هیوادونو له لوري له افغانستانه وایستل شول، په پولو کې له سختو قیوداتو سره سره لکونه افغانان ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 1,000,000 افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده. پاکستان ته هم نامعلوم شمیر افغانان په قانوني او غیر قانوني لارو تللي او سلګونه تنه د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او بندیان شوي دي. ډیر نور شکایت لري چې د قانوني اسنادو له لرلو سره سره ځورول کیږي. تیره اونۍ د ایټالیا سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې تر نوي ډیر افغانان مړه شول. له دې پیښې دوې ورځې وروسته د ترکیه او یونان ترمنځ لسګونه نور افغان کډوال د ترکیې ساحل ساتونکو وژغورل. ولې افغانان دومره ستر خطرونه په غاړه اخلي او له خپل هېواده وځي؟ آیا هغوی چې دا خطرونه یې منلي او تر اروپا یا ګاونډیو هېوادونو پورې رسېدلي نیکمرغي یې په برخه شوي او د ژوند شرایط یې بهتره شوي دي؟ پر روانه خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت د علتونو او لخپل هیواد د باندې د هغوی د ژوند پر شرایطو لخپلو درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي ابو الاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی، او همدار سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار اوږده سابقه لري. دواړو ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې نوبت درکوم چې ټلیفون وکړي او یا هم د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسي.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
لومړی رامسپور صاحب، لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د افغانانو د مهاجرت بهیر بیا چټک شوی دی. ستاسو په نظر دلایل څه کېدای شي؟
دلوی خدای په نامه سروان صاحب، تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې. درنه میلمه ته او همدارنګه د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
علتونه خو تر ډېره کچه پورې مونږ او تاسو ته او درنو اوریدونکو ته هم به معلومه وي. عمده مسله چې دوته مطرح ده هغه یو ډول ناهیلۍ ده، هغه ناهیلۍ چې افغانان را باسي، که هغه ځوان ده که زاړه ده که نر ده که ښځه، چې وطن پرېږدي او د دغه ناهیلۍ له وجهې نه پردو ملکونو ته دوی مهاجرت وکړي. متاسفانه دا رالۍ هماغه رقم چې تاسو وفرمایل، له هغه راهیسې چې یو کمونیستي کودتا په افغانستان کې رامنځته شو په 1980 کال کې، له هغې نه وروسته تر اوسه پورې دا دوام لري او افغانان دغه خپل مهاجرتونه هم ګاونډۍ هیوادونو ته او هم اروپایي او نورو هیوادونو خوا ته دوام ورکړي دي. خصوصا دغه موضوع په هغه مهال خپل اوج ته ورسید چې طالبان یو ځل بیا په 2021 کال کې قدرت ولکه کی او افغانان بیا اړ شي، خصوصا هغه متوسط طبقه، روشن فکر طبقه او تعلیم یافته طبقه افغانستان خوشی کی او گاونډۍ ملکونو او نور ملکونو ته د مهاجرت هڅه وکي. او متاسفانه چې قانوني ادارې په دغه زمينه کې اوس نن سبا ډیر محدود شوی دي او افغانان مجبور دي چې په ډیر ناهیلۍ سره په ډیر بیچارهګۍ سره هغه غیر قانوني مهاجرتي ډولونه غوره کړي، چې له هغې له جملې څخه دا ځینې حوادث و چې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه.
لیکن رامسپور صاحب، زما اصلي سوال دا و چې دلیل څه دی ولې افغانان مهاجرت ته مجبوریږي؟ ځینې وایي چې اقتصادي دلایل دي، ځینې وایي سیاسي دلایل دي، کوم عنصر ډېر رول لري؟
همجمو کې دوه عناصر په خپل ځای کې رول لري. یو خو فقر به وزلای ده. تاسو وګورئ تیر کال په 2022 کې تقریبا 3.5 میلیون افغانان بشر دوستانه یا بشری کومکونه ته محتاج وو، او په 2022 د دې په ځای چې دا مسأله تیسي متاسفانه دغه کچه په 28 میلیون ته ورسېده. یعنی 28 میلیون افغانان نن سبا بشری کومکونه ته اړ دي. یعنی دې معلومیږي چې فقر یو عمده فاکتور دی. بل فاکتور دا دی چې متاسفانه داسې حالات په افغانستان کې رامنځته شوي دي، رامنځته کیږي هر کله چې یو تیرت افغانان ځان خوندي نه احساسوي. د دوی سیاسي فکر، د دوی سیاسي عقاید، د دوی هغه تخصصي کارونه د دې لامل ګرځي چې دوی باید افغانستان خوشي کړي، ځکه چې دوی ته هلته د کار زمینه یا د ودې زمینه نور نشته. تعلیمي مسایل هم یې دغه مسایل څخه دي چې نن سبا افغانان خپل بچیانو دپاره د تعلیم مشکلات لري. دلته د نن په افغانستان کې د دوی د انجونو او هلکانو تعلیم او تحصیل مشکلات سره مخ دي. نو دوی بیا هم مجبور دي چې د خپل اولادونو د تعلیم او تحصیل لپاره کده وکي او ګاونډي ملکونه یا نور ملکونه د مهاجرت وکي. یعنی په مجموع کې فقر، سیاسي عوامل، د یو غیر ملي حکومتداري نشتون په افغانستان کې، دا ټول هغه عوامل دي چې افغانان اړ باسي چې مهاجرت وکړي.
بله، ډېره مننه رامسپور صاحب. ښاغلی انصاري، ستاسو نظر څه دی چې د افغانانو د مهاجرت عوامل څه دي؟
هر څه مې تاسو ته د پرونه محترم ملمه او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې سئ او زمون ګران ملت هم د مهاجرتونو د وجه متضرر شوی دی، او د استلور لسیزه تروسه تاسف سره چې دغه پروسه وسم جریان لري. بیلابیلو واقعات او عوامل د چې زمون هیوادوال د افغانستان نزی او مهاجرت کوي نور هیوادونو ته. په خو دلته په افغانستان کې جګړې یوازنی عامل و چې مخصوصا ځوان طبقه، هغه طبقات د افغانستان لپاره ډیر ګټور تمام ده. متاسفانه دوی هم مجبور شو چې د افغانستان اوزی او لارسی پاکستان، ایران، ترکیه، اروپایي هیوادونو ته او نورو هیوادونو ته، چې موږ تقریبا په اویا هیوادونو کې مهاجر لرو او اوس هم میشتي او خپل ژوند تیروي. یو د دې عوامل په خوا هم فقر هم یو د دغه عوامل وو. فقر داسې یو پدیده ده چې یوازې په افغانستان کې نه، په اکثریت هیوادونو کې چې فقر موجود ده. خو په تاسف سره د فقر له وجه د افغانستان نه موږ ډېر مهاجرین لرو، چې یعنی شاهد یو چې د افغانستان نه تللي دي نور هیوادونو ته د کار لپاره، د اشتغال لپاره. او زه فکر کوم یوازنی لاره دا نه ده چې د فقر او د اقتصادي ستونزې له کبله موږ د
انصاري صاحب فکر نه کوي چې یوازې اقتصادي اړخ به ډېر رول لري په دې کې به هیڅ شک نه وي. خو خصوصا هغه خلک چې په تیرو دوو کلونو کې تللي دي، لکه څنګه چې رامسپور صاحب هم ورته اشاره وکړه، ډېر په سیاسي علتونو له افغانستانه وتلي دي، لکه څنګه چې دوی هم اشاره وکړه. یو شمېر خلک وایي چې تر تعقیب لاندې دي، ځورول کیږي، له دې سره سره چې طالبانو عمومي عفو اعلان کړی ده، لیکن هغه خپل فرمان عملی کوي نه، یا شاید ټول دي دولت پالیسي دا وي، یا شاید ځینې افراد بیل دي چې د خپل مشر فرمان ته توجه کوي، انتقام اخلي او دا خلک مجبوریږي چې هیواد پریشتي.
زما نظر دا دی چې دا کېدل شي چې د سرپرست حکومت نماینده باید جواب ورکړي. زما په نظر ځکه زه اوس افغانستان کې حضور لرم، او د مرزونو نه چې مونږ او تاسو لیدنه وکړو او پښتنه وکړو، زمونږ هیوادوالو نه چې تاسو ولې د افغانستان نه ځې، د هر یو مرز نه چې مونږ څلور رسمي مرزونه لرو چې خلک تګ او راتګ لري، لکه میلک په نیمروز ولایت، اسلام قلعه په هرات ولایت، سپین بولدک په کندهار او تورخم په ننګرهار ولایت تقریبا شاوخوا تر 5000 تر حتی تر 8000 کسان څنګه راتګ لري. د هر یو نه چې موږ پوښتنه کوو د دوی دلیل دا ده چې دلته کار نشته، خو ځینې د بېلابېلو عواملو له کبله ځي، ځینې مریضان لري، ځینې کورنۍ په ایران کې ده و دلته راغلی دي بیرته غواړي چې لاړ شي. موږ راتګ هم لرو، یعنی ګڼ شمېر زموږ افغانان په 1300 میاشتو کې په زرګونو کسان بیرته راغلي دي افغانستان ته. دا پروسه سم جریان لري. یوازینی عامل په افغانستان کې زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان په هغه کې لاس او ګریوان دي، دا فقر ده. متاسفانه دا په څو میاشتو محدودو میاشتو کې دا ډېر مشکل ده چې فقر هم له منځه لاړ شي. دا وخت غواړي موږ دوه اساسي منابع ته اړتیا لرو چې فقر باید له منځه لاړ. اول مالی او مادي منابع ته موږ اړتیا لرو. په دویم بخش کې بشری منابع ته، دغه دواړه موږ منابع بشری لرو یا منابع انسانی، خو متاسفانه چې د مالی په بخش کې یا د اقتصادي په بخش کې موږ ځینې مشکلات لرو. امید لرو لدې چې د افغانستان اقتصاد لا هم تقویت شي او پیاوړی شي تر څو خلکو ته د کار فرصت برابر شي. موږ هیوادوال تقاضا او توقع داده چې باید دوی ته د کار زمینه برابر شي تر څو د قاچاقي له لارې هغه مهاجرتونه چې اوس هم جریان لري یا په مختلفو اوقاتو شپې لخوا یا ورځ لخوا دوی غواړي چې لاړ شي نور هیوادونو ته، دې هم مخنیوی کېدی شي او دلته د خلک ژوند هم سناسه خطر اخته رواني دي.
ډېر زیات مننه کوردن شاغله انصاری. رامسپور صاحب یو لنډی دی، وای څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. په دې لنډی کې د مهاجرت اقتصادي اړخ ته اشاره شوې ده. آیا هغه مهاجر چې ګاونډیو هیوادونو ته په اقتصادي انګیزه ځي لکه ایران او پاکستان، اروپا به پریږدو وروسته به په اروپا خبرې وکړو، آیا هغوی هلته خپل دې هدف ته رسیږي؟ د پاکستان وضعیت تر وسوای خلک چې تر افغانستان به تر لري، ایران هم همداسې حالت سره تقریبا مخامخ دی.
سلمان صاحب، یقینا ډیره ښه پوښتنه ده، ځکه چې تر دوه درې کاله مخکې د دغه ګاونډي هیوادونو اقتصادي وضعیت ښه و نسبتا، خو متاسفانه په دغه تیرو یا څلورو کلونو کې اقتصادي وضعیت د ایران هم ډیر مخ په خرابېدو شو. د پاکستان اقتصادي وضعیت هم ډیر خراب دی، ځکه چې ډیر پوروړ دی او نړیوال وته نور قرضونه هم نه ورکوي او هلته اقتصادي ستونزې ډېرې دي. سره له دې هم افغانان تښتي. دا خپله یو ښه پوښتنه ده، ځکه چې افغانان اکثرا ترجیح ورکوي چې له دغه کړاو او دغه مهنت څخه چې دلته په افغانستان کې شتون لري ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل زیار وباسي. سره له دې چې د دوی هغه کوم عواید چې مخکې ترلاسه کول اوس چې کوي هغه سره ډېر فرق کوي، خو بیا هم یو 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 اندازه یو کچه پورې رواني اسانتیا ته دوی ته شته، تهدید دوی ته نشته، مثلا تبعیض دوی ته نشته او دوی حداقل کولای شي چې یو مړی دوده خپل کورنۍ ته په حداقل توګه پیدا وکړي. او بیا هم دوی کوشش کوي چې دغه هیوادونه د یو دهلیز په توګه وکاروي، مثلا د پاکستان له نورو هیوادونو عربي ملکونو خواته اکثرا افغانان ځي په جالي اسناد باندې په قاچاقي ډول باندې، یا مثلا د ایران څخه دوی هڅه کوي چې بیا یو مدت اتل تیر کی او بیا ترکیه ته لاړ شي، او د ترکیه څخه بیا دوی کوشش کوي چې د یونان له لارې یا نورو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. دا هم د دوی یعنی مقدماتي هدف نه ده، بلکې دوی دغه هیوادونه د یو دهلیز په صفت استفاده کوي.
یو بل پوښتنه هم له تاسو څخه چې د دې لپاره چې تاسو دا موضوع مطرح کړه چې افغانان ګاونډیو هیوادونو ته تر ډیره د دې لپاره هم ځي چې د یو داخلیز یا د ټوپ د تختې استفاده ورڅخه وکړي. د تیر شپه یو چاره تویل چې مورې ازبکستان ته بوتله یو کال مخکې په دې هم ډېرې پیسې مصرف کړې، هلته ورته کور ونیو، یو کال یې تیر کړو، ډېر مصرف یې وکړو، اخر هغه درېیم هیواد ته چې غوښتل یې له ازبکستانه انتقال کړي ونه توانېدو، بیرته مجبور شو چې افغانستان ته مور ولیږي، ځکه چې ویزه یو کلنه وه او ازبکستان ورته نه تمدیدوله. د مالي نظره که سړی دې ته وګوري چې افغانستان څومره تاوان کوي، یعنی یو کورنۍ شل کال کې څومره پیسې ټوله کړي وي هغه ټوله په دغه ډول سفرونو باندې مصرفوي. هر افغان یا ازبکستان ته روان دی یا ترکیه ته روان دی یا ایران ته یا پاکستان ته. ځینو خو مې اوریدلی دي چې وایي د پاکستان ویزه په $2000 اخلي په غیر قانوني لارو باندې سفر کوي هغه ټول مصرف لري که په دې اقتصادي اړخ باندې خبرې وکړي چې افغانستان له دغو مهاجرتونو څومره تاوان کوي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې مهاجرت چې یو انسان کوي خامخا په دې کې تاوان شته، مادي تاوان شته، رواني تاوان شته، او هغه خپل اقتصادي حقونه چې په خپل ملک ترلاسه کړي دي هغه خامخا تر یو ډېره کچه پورې له لاسه ورکوي. که دا هغه تحصیلي
صرف شخص مې منظور نه دی، د ټول افغانستان تاوان دی چې افغانستان څومره تاوان کوي.
بلکل کیدای شي دا ډیر زیات وي. تر اوسه په دې کې حکوم ریسرچ نه دی شوی چې مونږ او تاسو داسې یو په کره توګه یو عادت ورته وټاکو، خو مونږ او تاسو تجربې لرو چې مونږ دوستان دي، مونږ او تاسو وطنداران اکثرا خپل شتمنۍ خرڅوي، دلته خپل کورونه مثلا ګروکۍ یا خرڅوي، خپل موټر خرڅوي، هغه په ډیر لوړ پیسې اخیستي، په ډیر نیمه پیسې باندې هغه خرڅوي او ځان یو بل هیواد ته رسوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو ته کېدای شي په دې کې په ملیونو ملیونو ډالر تاوان ورسیږي، ځکه چې قانوني لارې دوی ته برابر نه دي او قانوني لارې نن سبا ډېر محدود شوې دي. افغانستان اوس د دنیا هیوادونو سره ډیپلوماتیکي تړاو نه لري، چا افغانانو ته ویزې نه ورکوي. د پاسپورتونو ستونزې یو بل مسله ده. اوس تاسو اوریدلی یاست چې دغه پاسپورتونه چې افغانان وتلي دي استیکرونه پکې وهل شوي دي، دا استیکر والا پاسپورتونه هم چا اجازه نه ورکوي. حتی هغه اسلامي هیوادونه چې افغان حج ته ځي هم اقل ته په رسمیت نه پیژني دا استیکرونه. دا داسې مسایل دي چې افغانان په دې کې پیسې مصرف کوي او متاسفانه به خپل هدف ته هم نه رسیږي.
بله صاحب، ډېر مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب. په مهاجر منونکو هیوادونو کې که لري لاړ نه شو د سیمې هیوادونو ته وګورو، افغانان ډېر شکایت لري. اکثره چې مشاورو شکایتونه د دوی شکایتونه څومره تاسو فکر کوئ چې په ځای دي یا قربانه هیوادونه پرې ملامت دي؟
موږ کله چې د افغانستان زو نور هیوادونو ته غواړو چې هلته ژوند تیر کړو او غواړو چې یو څو کال هلته د مهاجر په توګه ژوند وکړو، دا یقیني خبره ده چې زمونږ په وړاندې ستونزې خامخا راتلی شي، مونږ په مشکلاتو باندې اخته کیږو او مخصوصا لاره کې چې مونږ تر هغه هیواد پورې رسیږو په بیلابیلو مختلفو واقعات او حوادث باندې مونږ مواجه کیږو، او کله چې هلته رسیږو مختلفو مشکلاتو باندې لاس او ګریوان. زمونږ مهاجرین هم په ایران او پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون مهاجر اوسیږي، اگر چې دغه ارقام دقیق هم نه ده، ځکه دقیق ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي، خو بیا هم د تخمینی په توګه 1.5 میلیون کسان په ایران او پاکستان کې اوسیږي. دوی خامخا ستونزې لري، د تعلیم او تحصیل برخه کې، د کار او اشتغال په برخه کې، د اقامت کارتونو په اړه. دوی خامخا دا اړتیا ده چې خپل غږ اوچت کړي. دوی په فقر باندې لاس ګریوان دي، دوی کار نشي کولای، د دوی کارتونه پای ته رسیدلي دي ځینو، او د تذکره تابعیت نه لري. دوی سیم کارتونه نه لري په ایران کې مخصوصا، د انټرنیټ یو لوی ستونزه دی هلته دوی په وړاندې. دوی چاره نه لري، خامخا خپل غږ اوچت کړي. او بل خو دا دی چې ځینې بین المللي په سطحه هغه نهادونه، هغه مؤسسات یا بین المللي نهادونه چې ده لکه یونیسیار او آی او این یا مختلف نهادونه چې بین المللي په سطحه باندې دوی کار لري، دفترونه لري، فعالیت لري، دوی باید دوی ستونزو باندې توجه وکړي. زمونږ هیله د افغان صفات د افغانستان د یا غړې په صفات د دوی نه غوښتنه کوم چې زمونږ د مهاجرینو د ستونزې د هوارولو لپاره مثبت ګامونه وکړي، میزبان حکومتونو سره وغږیږي تر څو هغه مقدماتي حقوق او اساسي حقوق باید دوی ته ورکړل شي. د میزبان حکومتونو نه دوی غوښتنه وکړي چې دوی ته د کار، د تعلیم او تحصیل، د کارتونو، د دا مقدماتي د ژوند مسائل دي چې باید دوی ته فرصت برابر کړي او اسانتیاوې دوی ته برابر کړي. ځکه که دغه ستونزې حل نشي زه فکر کوم چې دا ستونزې لا هم زیاتیږي او د دوی داسې مشکلات ایجادیږي او پیدا کیږي چې بیا د دوی هوارول د دوی ستونزې هوارول او حال کول ډیر مشکل تمام سی.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په د مهاجرو په وضعیت او په دې خبرې کې چې ولې افغانان مهاجرت کوي له خپل هیواد. سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کار وژده سابق لري او همدارس ابوالاحرار رامسپور چې د بشري حقوقو د چارو نظر خاوند دی زموږ ملمانه دي. رامسپور صاحب تاسو د شاغل انصاری خبری واوری دی دوی ول چې د بشری حقوقو ټولنې او همدارس دغه د ملګرو ملتو ادارې چې له مهاجرو سره سروکار لري او غوی باید د مهاجرو شکایتونه واوری د دوی اواز واوری د پاکستان او ایران پولیسو څخه د مهاجرو شکایتونه ډیر دي. حتی داسې شکایتونه شته چې وایي قانوني اسناد لري خو بیا هم نیول کیږي، بندیانیږي، ځورول کیږي. د بشري حقوقو ټولنو چې تاسې د بشري حقوقو په استازیتوب خبري کوي څومره د افغانانو ژغ اوریدلې دی په دې برخه کې؟ خو مخکې تر دې چې رامسپور صاحب تاسې خبري وکړي یو اوریدونکی لرو چې مصرف یې ونه شي اول بده تور شو، مهرباني کوي له سټوډیو سره واسه.
مننه. نو لکه تاسو چې څنګه وپوښتل ولې افغانان په خطرناک لارو مهاجرت مهاجري کی او سفر کوي او د اروپای هوادونو ته، نو د دغه لاملونه ست دي. نو په دغه باره سره خپل نظر شریکم. صحیح ده،
مهرباني مهرباني تاسو نظر څه دی؟
صحیح. په لومړی قدم کې زه وایم چې موږ په کوم هیواد کې چې پاتې کیږو، افغانستان کې، دلته د کار زمينه مساعده نه ده. زه کوم اړ شو چې دغه هوادونو ته په قاچاقي لار باندې ته وګورم، ځکه موږ سره بل لار نشته، قانوني لار نشته، پاسپورټونه زموږ باندې نړیوال موږ په رسمیت باندې نه پیژندلې تر اوسه پورې، څوک هم پیژني نه او نه داسې روان وخت کې موږ کوم داسې نظر لرو. هر څوک حال هر ځوان خپل راتلونکي تخافه ده او هغه دا کوشش کوي چې په ست طریقه باندې د افغانستان نه ووځي.
درست. ډیر مننه چې تماس مونیو ستاسو نظر زموږ بلمنو او اوریدونکو اوریدو. رامسپور صاحب مهرباني وکي اول که د دې خو نظر او پښتنه نه درلوده دوی مخکې پښتنه مطرح کړی دی، مهرباني.
تاسو ګورئ سروان صاحب درنو اوریدونکو په هم خبر وي چې هغه کوم هیوادونه چې د مهاجرینو کوربه دي، دوی مثلا ایران یا پاکستان دواله مثلا د جنوا د مهاجرت د کنوانسیون چې د 1950 کال کنوانسیون د مهاجرت دی، دوی دغه کنوانسیون غلی توپ لري او دغه کنوانسیونو پر اساس قربه هیوادونه باید مهاجر له خپل هیواد په زور و نشړي او دوی ته د کار زمينه او د ښه زمينه د ژوند ورته برابر کی هدا اقل هغه کوم ضرورت چې دوی ته دي نو دوی باید ورته توجه وکړي. بیا پاتې سو دی بشری نهادونو په دغه عرصه کې دوی کار او فعالیت، خوشبختانه چې بشری نهادونه د بشری حقوقو نهادونه او د بشر دوستانه نړیوال سازمانونه همیشه په دغه مسله کې توجه کړی دی. په دې وروستي وختو کې د بین المللي عفو لخوا یو گزارش خبر شو په هغه کې ډیر پیشنهادات سوی و بین المللي مراجعو ته، خصوصا د ایران او ترکیه او داسې هیوادونو چې افغانان په زور شړي په دغه موردو کې دوی ریکمنډیشنونه ورکړي. خصوصا د ترکیه هیواد ته تاسو وګورئ چې مثلا تقریبا په لسګونو زور افغانان په زور له خپل هیواد نه شړل دي او افغانانو ته د 2021 پنځلسم اگست نو وروسته چې هلته تلل دي کوم افغانان دي، دوی ته هیڅ کله د زمينه دوی برابر کړي نه دي، چې په یونیسیار په ادارو کې ځانونه ثبت کړي. دا یو غټه ستونزه ده، ځکه چې یونیسیار په ترکیه هیواد کې نېشنلایز شوی دی، یعنی دا نه هات اوس د ترکیه هیواد پورې مربوط دی او هلته ترکان ورته ناست دي او دوی باید کار وکړي. متاسفانه دغه رویه پاکستان کې هم موجوده. پاکستانیان همیشه دا کوشش کړي چې افغانان بیرته په زور وشړي او دغه کنوانسیون هغه مفاد مراعات ونه کړي. متاسفانه مخکې هم خاغل انصاری سره اشاره وکړ چې موږ د یونیسیار د راپورونو پر بنسټ فلحال په ایران کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال لرو چې ده په هغه کې تقریبا 1500 بدون دي اسناد دي او په پاکستان کې همدارنګه موږ 3.1 میلیونه افغانان مهاجر لرو چې په هغه کې تقریبا 1500 یا لاغینه هم څه زیات شپږ 1500 دي اسنادونو خاوندان نه دي قانوني اسناد دوی سره نشته یوازنه هیوا چې موږ په هغه کې ډیر کم مهاجر اوس لرو هغه تاجکستان دي چې په هغه کې تقریبا 8000 افغانان او تر اوس میشته دي مهاجرین ازبکستان کې هم دي 1500 زیات نه دي په دغه زمینه کې د ایران او پاکستان او ترکیه رول ډیر عمده دي او بشری نهادونه همیشه دوی باندې غږ کړی دي چې د مهاجرینو حقوق خوندي کې یوازې په دغه هیوادونو کې افغانان نه دي خصوصا په ترکیه کې سوریایي مهاجرین هم یو ډیر عمده برخه الته دي چې دوی وضعیت هم د افغانانو په پرتله په ښه وضعیت کې نه دي.
بله ډیر زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام جوړ تکړه په خیر حاجی جمیل وزیر ما د ننګرهار نه
مهرباني کوي وزیر صاحب
سلامونه د تاسو لیدونکو ته او همکارانو ته. بیرغه موضوع مې انتخاب کړی دا واکین چې په افغانستان کې مهاجرت د 45 کال کې د مهاجرت شروع دی چې ما په نظر یو اصلي عامل خو د جنگونه دي. کته سی فکر وکړ موږ افغانان چې کله د امریکایانو د ګټو لپاره و جنگیدل په پاکستان کې ډیر ښه عزت لرلو اوس کدی چا دی ګټو دی پاره نیو جنگیدل نو د عزت د ماجرینوم ختم شوه دی. اصلي عامل بیروزګاری د 50 کال کې دی ملک ډوډۍ نشته د چا کار ورته نه دی کړی بغیر د جنگونو د نړیوال قدرتونو د جنگونو مخ کار شویو خلاره دادا چې د نړیوال قدرتونو ته د موږ سیاست تعریف شي لکه د ظاهر شاه په وخت کې چې په دویم جنگ جهانی کې موږ به ترپی غوړه کړل د غر کم ته به ترپ غوړه شو نو د موږ باندې ماجرات مخم دیول شوی هغه د اقتصادي مشکلات هم حل شوی ځکه موږ کار طلب پاتې شوی نه یو موږ د موږ معیار ټوپک ګرځیدل دي د ټوپک په ځای باید موږ قلم معیار وګرځو.
بله
او تاسو ملمانو نن پښتنه دا چې څنګه کولای شو چې افغانستان د دغه بحران نو باسو ځکه دلته کډرونه روان دي کډرونه نه پاتې کیږي سیاسي مشکلات دي زیاتره دي سیاسي مشکلات نو موږي د غربت نو موږي حل لارې څه ده دوی د کارشناسانو یا دغه برخه کې به اتمن مطالعه لري څنګه کولای شو چې دغه وطن دغه مشکلات نو خلاص کړي دغه خلک دغه مشکلات نو خلاص کړي.
ډیر زیاته مننه وزیر صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو همشته تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ
وصل کو نیما انتظار
مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي همدرد صاحب
محترم آتا ته سلام وایم او د مهمانو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد
مهرباني مهرباني همدرد صاحب
د ما خدغه یو لن نظر د فاروان صاحب محترم آسیو خو دغه ماجراتونه اکثر خلک کوي دغه د هواد ګټه د خيله پام نه ورده لکه مخکې ستا ورته یادونه وکړه چې دا هواد ته اقتصادي څومره تاوان لري او نور څومره تاوان لري دلته بس خپل شخصي ګټه خلک په نظر کې نیسي او د هواد غم خو دیخي کا سره نسته که هواد کې ګټه یې شپې په کې کوي او که ګټه په کې نه وي تاوان به په کې نه وي خو صرف ډیره ګټه په کې نه وي اکثر خلکو ته هواد ارزښت نه لري او بلا وجه دا د سروان صاحب چې زما په نظر چې د افغانستان کې د سلويخ کال ز خپل ګوره مانو دی چې دوه ډلې په اولسي او مشران یا غد یا وطن تر کوي واده ورې د نو یو وخت دلته د سیاسي وحدت مجمد دی دلې ځای په دلایز توګه د مهاجرت سبب نسی نو هر وخت ګورو همدغه سببونه دي لکه دا اوس حکومت بدل شو اور اور هغه مخکینی د لاک سیاستوال دی کولسی وو کاسکاری او ټول وو اخوا خوشی دي
نور مو وخت نه نیسم مننه سلامات اوسه بل اوریدونکو همشته تاسو وس خبري وکي مهرباني.
سلام علیکم سروان صاحب محترم او تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلام وایم.
کور مدن سلامات اوسه مهرباني.
محترم ازه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ زمیندار رسمي اوسیدونکو سلام وایم ځکه چې دلته دغه تاسو کډوالۍ په معنا باندې مهاجرت منځ یاد کړو چې د تلويش کاله د افغانستان څخه چې کوم د افغانان دیوزی یو خداسدي چې د تلويش کاله مخرافه دی خو چې د ډېر ناخوالي دي چې د دې څخه جنگونه دی او جګړې دي نو دلته بل داسې دي چې زموږ په وطن کې افغانستان کې خلګو یا نړیوالو داسې څنګه نه کړی چې د زموږ ساس افغانان پر ټول سي او هغه په یو کار باندې بوخت سي داسې خلک ستا چې د کور که وا مړې ډوډۍ نه لري شي نه لري ورونه نو په دې خاطر باندې غږ زینو رښوادو ته اوروفات زی مثلا د ایران خو ته نږدې زیاده او کولا ان شاء الله کوسکل ګته دا کدرې معلومیږي لکه د یو سره څه چې بل سره ته زیات هغه سیدي وروره. نو اوس مې په دې محترم دغه باندې نړیوال څه دا غوښتنه ده چې راسي دلته زموږ ګران افغانستان کې پانګه وکړي چې دغه ټول افغانان کار باندې بوخت سي، نو به د دې ناخوالو څخه خلاص او د دې مشکلاتو څخه خلاص چې دوی ځینې نور هیوادو ته ځي خارج.
درست، نو ډېر مننه.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
کوربدان اوس به ورشو میلمنو ته او وګورو چې ستاسو په خبرو دوی تفسیر څه دي. لمړی انصاری صاحب، د وزیر صاحب خبرو باندې که نظر څرګند کړي، دوی اساسي پوښتنه درلوده چې او شاید دې بس تر ټولو مهمه موضوع همداوي چې څنګه لدی بحران، یعنی د افغانانو د مهاجرت مخنیوي کول شو، له بحران څنګه لدی بحران څنګه وتلی شو.
زه هم مننه کوم. اساسی مهم خبره دو مهم ټکی دي چې هغه کې اشاره کوم. یو مسله باید مونږ یو لوی تبلیغات باید پلار کې واچو، ځکه زمونږ توادوال ان دې دوی افکار منفي خواته روان دي، ځکه د دوی په فکر یا په ذهن کې داسې دي لکه ان دوی داسې فکر کوي زمونږ بهر ته روان یو یا نور هیوادونو ته مهاجرت کوو، هلته زمونږ ډوډۍ هم تیار دي، زمونږ سرپناه هم موجود ده، زمونږ معاش هم ورکول کېږي او هیڅ ستونزې هلته به موجود نه وي. دغه منفي تبلیغات باید ختم کړو، ځکه یو چا چې غواړي د مخصوصا د قاچاق له لارې نه د افغانستان له لارې شي، دغه فرازونه شي لاره د دوی په وړاندې ډېر خطرناک تمامېدی شي، دوی ژوند له لاسه ورکولی شي. دوی یو مسله دا ده، بل مسله ډېر اساسي او مهم غوښتنې زموږ د ملت غوښتنې دي د موجوده نظام نه. که چېرې د کار فرصت برابر شي، د مثال په توګه زه اشاره کوم، استخراج د معدن منابع بشري ته اړتیا لري، ساخت و ساز د مکاتب منابع بشري ته اړتیا لري، زراعت په عین ترتیب، صحت او ټول ابعاد د زندگی یا د ژوند مخصوصا په افغانستان کې منابع بشري ته ډیر سخت اړتیا لري. موږ الحمدلله بشري منابع لرو، خو په تاسف سره چې مادي یا اقتصادي منابع نه لرو. موږ باید داسې یو حالت ایجاد کړو چې د کار فرصت ټول افغانانو ته برابر شي، یعنی د شرق او غرب او جنوب او شمال ټول د افغانستان هغه موجوده جغرافیه چې ده ټول اقوام ته ټول ولایاتو ته باید مونږ د زیربنا په بخش کې کار وکړو، دوی ته باید د کار فرصت اشتغال برابر کړو. دوی خامخا هغه کې مصروفیږي او داسې وخت ورته نه پیدا کیږي چې په دې فکر شي چې باید د افغانستان له لارې مهاجرت وکړي، او بل یو درآمد دوی ته برابرېږي. تاسو نه سي یو لس سره افغانۍ دوی ته د میاشت هر یو کورنۍ ته مونږ برابر کړو، یعنی د استلګونو زره زمونږ افغانان.
انصاری صاحب دا هیڅ دنیا کې داسې هیواد نشته چې نرو خصو تعلیم نه وی کړی، تعلیم ته تشویق شوی نه وی، متخصصین نه روزل پرمختګ نه دی کړی. که دا غربي هیوادونه ډیر پرمختللي دي، علت یې دا ده چې ښځې او نارینه یو ډول حقوق لري. په داسې هیواد کې چې تاسې پیغې، داسې هیواد کې چې انجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې زده کړې وکړي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کیږي، څرنګه به دغسې شرایط رامنځته کیږي؟ څنګه به د پرمختګ امکانات برابري شي؟
تاسو ګوري ایجاد د فابریکا جات، استخراج د معدن، دا یوازې د دغه ټکی ته ضرورت نه لري. یعنی تعلیم یو فریضه ده، د الهي فریضه ده. دا
یعنی تاسو وایئ چې یو پردی دی راشي، تاسو د میلیارد میلیارد ډالر په جیب کې واچوي چې تاسو بیا په فابریکې واخلئ، داسې خو نه شي کېدی.
نه، زما هدف دا دی که چیرې موجوده نظام دا تصمیم ونیسي چې هغه زیر ساختار یا زیر بناها ته توجه وکړي،
نو هغه خو په پیسو کېږي، داسې خو نشي کېدی، په کادرونو کېږي، په متخصصو خلکو کېږي، هغه خو یا مجبور دی چې ووځي. دا اوس د مهاجرت بحث چې کوو، یوه لویه شتمني موږ له لاسه درګرده ورکوو.
دقیقا، یعنی هغه چیز فهم یا هغه کارپوه خلک یا متخصصین اوس هم په افغانستان کې خوشبختانه چې شته، ځینې لار نور هېوادونه ته، خو ځینې اوس هم شته چې تصمیم نیسي مهاجرت وکړي. زما غوښتنه دا ده، زما هدف، اساسي هدف هم دا ده چې که دغه متخصصین او کارپوهان په کار واچول شي، یعنی دوی ته د کار فرصت برابر شي، دوی هیڅ کله نزی د افغانستان دوی غواړي په خپل هیواد کې خدمت وکړي، دغه زوردل ولست خدمت وکړي، او کچیر زمونږ اقتصاد خشي، زمونږ د هیوادوال، زمونږ د ملت اقتصاد خشي، دو خامخا یو مثبت اغیز لري، یو مثبت تاثیر لري د دوی په ژوند باندې او د دوی تصمیمات باندې. کچیر دوی ته د کار فرصت برابر نشي، اگر اقتصاد مثبت پات لازم کی خامخا که زه هم اوسېږم، زه هم تصمیم نیسم چې لارشم نور هیواد ته اول ته کار وکم، حداقل یو درآمد ځان ته برابر کړم.
بله،
دلته اساسي هدف زما دا دی، او یوازې زما دی، او زه به یو فرد استفاد نه، بلکې د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې یعنی د کار او د اشتغال په هر ترتیب کې کېږي، هر طریق چې امکان لري او امکانات موجود وي، دوی ته باید د کار فرصت برابر کړي په هر طریق سره. هغه انجینر ده د انجینری برخه کې، حقوقدان ده د حقوق برخه کې، چا چې زراعت ویلی دي متخصص ته د زراعت په بحث کې، یعنی موږ په ټولو برخو کې متخصصین لرو، او باید دوی ته د کار زمینه برابر.
بله، ډېره مننه انصاری صاحب. رامسپور صاحب، ځینې داسې وایي چې د ډېرو افغانانو خپل خپلوان په ګاونډیو هیوادونو یا اروپایي هیوادونو کې دي، نو افغانان چې کله له هغو سره په تماس کې وي تشویقیږي چې دوی هم ځان وباسي. فکر نه کوي چې همدغه مسأله سبب کیږي چې افغانان په اسانه مهاجرت ته زړه شکي؟
کیدای شي دا یو لاغه عوامل څخه وي چې اوس د مهاجرت مسله هم د افغانانو په منځ کې یو سیالي او رقابت غونډه تبدیل شوی دی، او افغانان کله چې ګوري چې نور ځوانان نور هیوادونو ته تللی دي، او هلته مثلا خپل عکسونه او خپل پروفایلونه دوی ته ښیي، دوی فکر کوي چې هر شی هلته اسانه دی، او دوی هم باید کده وکړي او هلته لاړ شي او ډېر ښه ژوند به ترلاسه کوي. دا واقعیت نه دی. مخکې انصاري صاحب هم ورته اشاره وکړ چې مهاجرت خپل ستونزې لري، ډېر ستونزمن کار دی. حتی هغه کسان چې په قانوني ډول هم مهاجرت کوي، دوی په یو مرحله کې ډېر ستونزو سره لاس او ګریبان دي. دا کېدای شي یو له عواملو څخه وي، اما عمده عوامل د مونږ او تاسو اوریدونکو مخکې ټول ورته اشاره وکړ، جنگونه یو له هغو عواملو څخه وو. اوس هم متاسفانه چې بی امنی په افغانستان کې شتون لري، پرون نه ابل ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي خاغلی انتونی ګوتریش دا په جوته توګه وویل چې په افغانستان کې دروشت تروریستي ډلې نن سبا فعالیت کوي. دا خپل یو غته تهدید د ټول افغانانو ته، او ځوانان کله چې ګوري چې دوی ژوند خوندې نه دي، دوی آینده او تحصیل خوندې نه دي، دوی ته زمينه برابر نه دي، د کار، د تعلیم، د تحصیل، او دوی امیدونه لري لکه نور د نور دنیا ځوانانو غوندي، نو دوی خامخا دا اراده کوي چې د افغانستان اوزي، او د قاچاقي لار څخه هم دوی کېدای شي چې استفاده وکړي. او قاچاق د انسان هم نن سبا یو دغو فاکتورونو څخه دي چې دوی هم په مختلفو او بیلابیلو لارو هڅه کوي چې ځوانان اړ وباسي، ځوانان تشویق کړي، او دوی ته د تګ زمینه برابر کړي. خو اساسي ټکی دلته دا چې تاسو هغه مخکنی سوال چې تاسو وفرمایله، او نور افغانان هم ورته اشاره وکړه چې د حل لار باید پیدا کړو. د حل لار دا ده چې افغانستان بیرته په خپل هغه قانوني او حقوقي مسیر باندې بیرته باید عیار سي. دا عیار دو په دغه شی کېږي چې ورته یو جامع طرح پیدا سي، یو جامع فکر ورته وسي. افغانان خو دا هیله درلود چې افغانستان کې سوله راشي، ټول سیاسي، ټول جنگي ډلې یو بل سره روغه جوړه وکړي، په واقعي توګه یو ملي مصالحه رامنځته شي، افغانستان خپل حیثیت ولري په دنیا کې. خو متاسفانه اوس مونږ او تاسو ګورو چې خالي کار زمينه برابر سي، متخصصین مونږ او تاسو لرو، دغه لرو، خا زمينه ورته د کومکو حقوقي چارچوکات ورته نه لرو. یو اساسي قانون مونږ او تاسو په دغه کال کې موافق نشو چې په افغانستان کې جوړ کو یا ویلرو بانکي نظام د مونږ شړیدل دي نور دنیا سره مونږ ارتباطات نه لرو کوم سرمایه گزار راځي او افغانستان کې خپل پنګونه کوي په داسې حال کې چې مونږ او تاسو یو ښه بانکي سیستم نه لرو د مونږ بانکي سیستم نړیوال سیستم سره وصل نه دي قوانین د سرمایه گذاری نه رول ټول قوانین دوی ابطال کړ ټول قوانین د تعلیق په حالت کې دي د قانون په نشوالي کې څوک راځي افغانستان د پاره او افغانستان خلکو د پاره کار برابرې نو زه فکر کوم چې په سر کې باید داسې یو جامع فکر رامنځته شي خدای تعالی داسې یو ذهنیت یو شی د دوی په ذهنونو کې القا کې دغه څوک شوس په قدرت کې ناشتي په افغانستان کې چې دوی یو سوچ وکړي خلکو د پاره د خپل ځان د مشروعیت د پاره نور افغانانو ته په کته سترګو نه ګوري نور افغانان ما هدف هغه متخصصین دي هغه مجرب تحصیل یافته خلک دي چې د افغانستان د پاره سلسوي لري که هغه په افغانستان کې دي یا نه په افغانستان کې دغه قدرت او دغه حاکمیت یوازې یو محدود طبقې د پاره چې هغه د ملا او د طالب تشروي او خپل جنګیالي دلې هغه د پاره محدود ونه کی د نور افغانانو د پاره هغه مساوي فرصتونه برابر کی د خوځو وند چې تاسو ورته اشاره وکړ دا خو یو دی اساسي ټکی دی د ملګرو ملتونو د پالیسي پر اساس دا خو هیڅ امکان نه لري چې یو هیواد کې ښځه تاسو د جامعې نه لري کی او بیا د دنیا نه هم تاسو تمه وکړي چې د مونږ شرایط پوره دي او تاسو راځي مونږ په رسمیت وپیژنې نو دغه مسایل چې عملی و نسی زه فکر نه کوم چې داسې یو وضعیت رامنځته شي چې افغانان نور کده ونه کی
ډېره مننه سلامت اوسئ رامسپور صاحب
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
پم دا شیبه د افغانستان د کډوالو چارو د پخوانی وزیر سلاکار حفیظ الله میاخیل هم د ټلیفون لاري را سره دی میاخیل صاحب تاسو ته مرکلای وایم له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې ولې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان حکومتونه ونه توانیدل چې له پاکستان او ایران افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راوغواړي او یا په خپل هیواد کې جذب کړي شرایط ورته مساعد کړي سره له دې چې نړیوالو ډېرې مرستې وکړي ولې دا کار ونه شو
ډېر مننه زه هم تاسو او د خبرونه ملمنو ته خپل سلامونه او نیکې سلام له وړاندې کوم البته په تیرو شلو کلونو کې افغان حکومت خپل هڅه وکړه خپل او د کډوالې مسله تر یو حد پورې مدیریت کړه خو ستونزې او مشکلات موجود په هغه وخت کې هم مثلا په هغه وخت کې د شاوخوا 1 میلیون افغانانو د بیرته راتګ زمينه برابر شول پاکستان او ایران څخه او د افغانانو بیرته ستنول د حکومت یو لومړیتوبونه څخه په دې اړه یو ستراتیژي موجوده و د یو ان ایچ سی آر سره په ګډه د پاکستان سره هم درې اړخیز ستراتیژي موجوده و د ایران سره هم او د هغې دغه ستراتیژي پر بنسټ باندې مثلا منظم غونډې او ناشتي کېږي په کوربا په دغه دوه غونډیو هیوادونو کې او د افغانانو د راتګ پر لارو چارو باندې خبرې کېدلې دا یو مسله په
دغه آیا او بخشي آیا ډیر افغانان راتلل او کډیر وتل مهاجر کېدل
البته پورسته او کلونو کې مهاجرتون ډیر شول خو هغه نه مخ کې د راتګ سات هډیر روان نسبت دینه چې خلک مهاجر شي مهاجرت ته مخه کوي خو بیا به د روسیو کې چې کله امنیتي وضعیت خراب شو نو ځوانانو کډوالې ته اړ شو البته د کابل د سقوط نه مخکې اډو مدا مسله روسي کلونه چې زوایم از ما هدف تکي خو دا نه مخکې د راتګ زمينه مثلا د 2000 لومړی کال نه تر د مشخص نم د اوس ما په ذهن کې نشته د 2000 لومړی کال نه تر څو کلونو پورې شاوخوا 1 میلیون افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول نو دا
میاخیل صاحب یو شی چې د کډوالو چارو وزارت یا دغه وخت حکومت ونه توانې دوغه دا و چې کډوالو ته ځمکه نشوي ورکولای د کور د سرپناه امکانات نشوي ورته برابرولای کوم خلکو ته چې شارګي جوړ شوی دی هغه هم په ډیر کلونو انتظار استلای دی چې یو نمره په نصیب شي په دې برخه کې ډیر ستونزې وي دا ولې
واقعا دغه د زمکو د ویش مسله هم
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت یو له مسولیتونو څخه و چې باید دغه کار یې کړی وای. خو متاسفانه په دې برخه کې مشکلات وو. ما هماغه وخت هم دا خبره کړې، البته هماهنګي مثلا دا سیستم هماهنګي نه و. مثلا د ښار جوړونې وزارت سره، د ځمکو یا د اراضي ادارې سره وزارت یوازې په دې برخه کې کار نه کوي، نورې ادارې هم په دې برخه کې مسؤلیت درلودي. په ګډه دوی کار کوي ترڅو زموږ هغه هیوادوال چې بیرته افغانستان ته ستنېږي او هغوی ځمکه نه لري، یوه نمره ځمکه باید ورته ورکړل شي. او دا د ولسمشر اشرف غني فرمانو او دا باید متخصمانه هغه شي چې تمه وه هغه شي ونه شوله. او زموږ یو شمېر هیوادوال همدغه د اتا په هغه وخت کې د دوی ځمکې غصب شوې وې په ناامنو سیمو کې. دوی ویلې چې موږ خپلو کلو او بانډو ته نه شو تلای. نو دا د غصب مسله موجوده وه، ستونزې وې. او خو له دغو ستونزو سره سره هم یو شمېر ځمکې وویشل شوې د افغانستان په ځینو سیمو کې. او دنه باید سترګې پټې نه کړو چې هغه کورنۍ چې مستحق وي هغوی ته ځمکې ورکړل شوې. خو په هغه سطحه نه چې زموږ میلیونونه کډوال بیرته هېواد ته راستانه شو، البته ډېرو محدودو
کسانو ته کورونه یا نمرې ورکړل شوې. ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
مننه. غواړم چې دا ووایم، خبرونه ده چې خلک ولې د افغانستان څخه وځي، یعنی ولې افغانستان پرېږدي او بار ملکو ته ځي. اولینه خبره به دا وکړم چې کوم په افغانستان کې کوم خلک ځي. اولینه خبره دا ده چې دلته غربت دی، اقتصاد صحیح نه دی، او د پیسو له وجې څخه بهر ځي، همسایګانو ملکو ته ځي یا پڑوسی ملکو ته ځي. اولین شی دا دی. او که چیرې موږ سوچ وکړو چې آیا کوم خلک چې پیسې لري هغه ولې وځي د افغانستان څخه، هغه ولې ځي د مطلب تعلیم ډیر دغی چې دلته تعلیم نشته، دلته ډاکټر نشته، دلته روډ نشته، دلته صفائی نشته، غټ مشکل دی چې جوړ کړی وي. یعنی کم غریبانه خلک چې دي هغه خو د کار دپاره دي، او کم چې ماړه خلک دي هغه به د دې له وجې سره دي د سخت سره مخ دي چې مطلب غواړي چې زما یو کلین ماحول، یعنی مطلب صفا علاقه ولرمه، صفا کور ولرمه، صفا روډ ولرمه، او زه یو داسې زما بچی په یو داسې سکول یا په داسې مکتب کې تعلیم وکړي چې هغه مطلب ش مکتبی خودتن، مطلب مکتبونه کمزوری دي، ډاکټران کمزوری دي، علاج کمزوری دي. په دې خاطر سره ډیر خلک مجبور کیږي چې همسایګانو ملکو ته لکه پاکستان، ایران یا ترکیه هغو ملکو ته لاړ شي. او ډیر خلک د اقتصاد له وجې، د کاروبار له وجې څخه وځي د ملک څخه بهر ځي، لکه ترکیه، ایران، لدغه یوادو سره، لدغه وجې، لدغه مشکلات سره مخ.
سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه. کور ودان رامسپور صاحب، داسې یو تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو مخکې مو دې په دې موضوع ښاغلی میاخیل څخه پوښتنه درلوده چې ولې تیر حکومت ونه توانېدو چې مهاجر بیرته راولي او په خپل وطن کې جذب کړي. داسې تصور هم شته چې ځینو گاونډیو هیوادونو هم دومره ډیره لیوالتیا نه درلوده چې ټول مهاجر دي دوی له خاورې ووزي. داسې ځینې وایي چې گاونډیو هیوادونو له مهاجرو د حربي په توګه کار اخیست. دا ادعا څومره سمه ده؟
دا هم ډیر واضح ده، ځکه چې په دې کې هم سیاسي ملحوظات موجود دي گاونډي هیوادونو سره، او هم اقتصادي وجوهات. د افغانستان کډوال گاونډي هیوادونو کې، خصوصا ایران کې، یو ډیر د کار د بازار یو ډیر ټیټه کچه وړاندې کوي. په دې معنی چې یعنی د دوی خپل کارګر زیات تنخوا غواړي، او افغانان چون هلته محتاج دي او اړ دي، دوی په ډېرې کمو پیسو باندې کار کوي. دا یو موضوع ده چې دوی سره له دې چې په ظاهر امر دا وایي چې موږ د کډوالو د کوربتوب لیوال نه یو او دوی باید بیرته ستانه شي خپل هیواد ته، بیا هم دوی په زړه کې ډېر خوشحاله دي چې افغانان هلته کده وکړي، هلته افغانان هلته لاړ شي او دوی دپاره کار وکړي. سره له دې چې نن سبا مثلا دغه هیوادونه په ډیر بد اقتصادي حالت کې دي، خو بیا هم د افغانان کار کول هلته دوی ته ډیر ارزان تمامیږي او دوی ته ډیر ضرور دي. دوم هلخه هغه سیاسي ملحوظه دي. مثلا د مونږ او تاسې بیا هم دغه ګاونډي ملکونه د دې علاقمندي درلود او اوس هم لري چې یو تیرت افغانان چې دوی سیاستونو سره همغږي لري د هلته میشته اوسي، ځکه چې د سرباز نیولو خا اسانه طریقه هم دادی چې ال تکادوال موجود یو دوی بچان دوی استخدام کی دی بیل بیل لار لار او دوی بیرته هغه کوم سیاسي نظامونه چې دلته موجود وو هغه دې پرځید وکړول سی چې دا تجربه مونږ او تاسو په دغه څلويخ کال کې په خپل سترګو باندې مونږ او تاسو لیدلې دي دا په دې کې هیڅ شک نشته او دغه علاقه مندي دوی چې دغه ټول افغانان بیرته افغانستان ته استانه کی دا فقط یو ظاهری حالت درلود
او خصوصا افغانان چې شتمن دي که تاسو توجه کړی ورته صنعتي پارکونی جوړ کړی دي الته دوی ته موقع ورکړی چې خپل شتمنی راوړي ایران خصوصا پاکستان هم داسې او شاید ډیرو ته دا معلومه نه وي چې یو شتمن چې افغانستان وځي دا صرف یو شتمن نه وځي ل د سره ګن نور خلک چې شاوخوا کاروبار کوي دوی ټول کاروبار باندې اثر کوي د کوڅې دکاندارم تاوان کوي نجارم تاوان کوي ګلکارم تاوان کوي په ټوله اثر شته کم فکر وی ایران په ورستیو کې ویل دي چې تر ټولو زیاته پنګونه په بهرنیانو کې افغانانو د دوی په خوره کې کړی ده
بالکل هتا دوی خپل هغه قوانین هم په دغه ارسه کې ځینې سہولتونه هغه کوم پنګوال چې د افغانستان څخه ځي دوی ته برابر کړی دي هم پاکستان دا کار کړی دي او هم ایران
ډیر زیاته مننه کور ودان ل تاسو درنو ملمنو شاغلیو ابوالاحرار رامسپور د بشری اخونو د چارو نظر خاوند شاغل سید عبدالباسط انصاری چې د کډوالو په چارو کې د کاروج د سابق لري او همدارس د کډوالو چارو په خواني سلاکار حفیظ الله میاخیل څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او ل استودیو سره مو تماس ونیو د ازادي رادیو خبرونه چلری ساتي شپه ورځي ابری دیشی
افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اس میں نصیب پرد ملک کی دے میں یار میں مرگی نہ ڈارے گم خل کو مرگی نہ ڈارے گم خل کو وطن په هديرو کې خاورې شوم کدو وطن په هديرو کې خاورې شوم اصلي وطن افغانستان دې اصلي وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اصلی وطن افغانستان دې اصلی وطن افغانستان دې اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار مینا اوس مې نصیب پر د ملک کې دې مینا وای یار Oh,
اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا روز میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا